یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. سلامونه او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څېړو. پرانستون کې غونډه یې پرون وه، بحثونه نن هم دوام کوي او رسمي خبرې سبا دوشنبه پیلېږي. تر اوسه پر کومو مسایلو بحث سوی دی په څو شېبو کې اورېدلی سئ. په پیل کې له احمد تکل نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اوربان په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 سلنې زیاتې شوي دي او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي مهم کاندید واکسین د ازموینې ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. زلمی خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د امریکا او طالبانو په موافقه کې هم اوربند له څلورو مهمو موضوعاتو څخه یوه وه چې له مخې د قطر موافقه لاسلیک شوه. زه هڅو هم هغه څه چې په لنډ وخت کې عملي ښکاري د جګړې د شدت کموالی او یا یو بشري اوربند دی. دایمي او ټول شموله اوربند فکر کوم هغه مهال ممکن دی چې پر یو سیاسي فرمول یا حل لارې موافقه یا تفاهم وشي. خلیلزاد په عین حال کې وایي پکار ده چې د سیاسي موافقې لپاره لنډمهال اوربند یا بشري اوربند وشي څو وروسته دایمي اوربند ته لار خلاصه شي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په کندز کې چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې تېره شپه یې د کندز ښار اړوند په شینوارو سیمو کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د طالبانو په برید کې د امنیه قمندانۍ د سیار ټولې د قمندان په ګډون 15 پولیس هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د مرادي په وینا امنیتي ځواکونو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، اب فروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم عملیات کړي چې په پایله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي. چارواکي او ځینې اوسیدونکي وایي وروسته له دې چې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشې شول، په چمتال، چربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپې، زارې، شولګرې او نهرشایي ولسوالیو کې طالبانو حملو ته زور ورکړی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په یو شپه ورځ کې له 100 تر 150 حملې کوي، خو تر یوې نیمه اونۍ په خوا پورې چې لا د دې ډلې بندیان نو خوشی شوي په یو شپه ورځ کې له یوې تر دوو ډېرې حملې نه کولې. د غور د عامې روغتیا مسؤولان وایي د دې ولایت د پوهنتون 30 محصلان په کورونا ویروس اخته شوي دي. له غور څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس جمعه ګل یعقوبی ویلي د 30 محصلانو چې د کورونا شک پرې کېده معاینې وښوده چې د 30 تنو کورونا مثبته ده. د غور د عامې روغتیا رئیس په پوهنتون کې د روغتیایي سپارښتنو پر نه رعایت انتقاد وکړ. د غور د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا 528 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په هغو کې 11 تنه مړه شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازموینو ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلې وو. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرازینیکا او آکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمایز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحد روسیې د واکمن ګوند یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د روان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمهییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې غوره شي. همداراز د ملي پارلمان یا دوما د 2 تشو سیټونو لپاره به هم استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څیړو. پرانستون کې غونډه پرون و، بسونه نن هم دوام کوي او رسمي خبرې سبا دوشنبه پیلېږي. د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو استازي به د اوربند پر موضوع هم بحث کوي. یو شنون کوي
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې وي او چریکي مقابل لوري جګړه کړي، همدې حالت سره مخامخ شوي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره جوخت په څو ولایتونو کې د ناامنیو پېښې زیاتې سوي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیز پروګرام خپرو. د بین الافغانی مذاکرو پرانستون کې غونډه پرون په قطر کې پیل شوه چې د حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو استازي سره مخامخ شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله بیا په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په دوحه کې د مذاکرو جریان له نږدې څاري. نوري صاحب، نن سره واندې باسونه پر سره څرخي او تر اوسه څه ویل سي ویلي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن دغه دوه د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون له معاون سره ما مرکه وکړه. دغه دوه تخنیکی ټیمونه سره کړنی نن د اجنډا پر موضوعاتو بحث کوي. کېدای شي چې کچیر دوی توافق ته ورسیږي، کېدای شي چې سبا ته خبرې اترې شروع شي. دغه دلته زما سره فریدون خوزون د ډاکټر عبدالله ویان را سره دی. زه غواړم چې د هم ځینې خبرې وکړي، تاسو ورته غوږ شئ.
بله خوزن صاحب، کوم مسائل جنجالی ښکاري چې تر اوسه پورې باسونه پرامغه جنجالی مسائل را څرخي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو. تر اوسه خو مزمون ناست چې شوی دغه تبدیل تعارفي ناست او تخنیکی مسائل وو. موږ منتظر یو چې یو ځل رسمي بحثونه شروع شي. نن به تماس ډله سره تماسي او ډېر احتمال لري چې موږ سبا ته ناسته ولرو. نن به د تماس ډله خپل منځ کې ناسته لري د طالبانو سره. سبا بیا حیات کینی او په اجنډا او په نورو مسایلو به خبرې کوي. زموږ تمه توقع ده چې صحیح ده چې بحثونه به په لومړۍ کې جدي وي او کله کله بیا ډېر جدیت ته رسیږي. اما زموږ توقع ده چې بحثونو باندې تر یو رغونکې فضا حاکمه وي.
بلې خوزن صاحب، عبدالله په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند موضوع مطرح کړی ده. څومره هر کلی سوی دی د نړۍ د نورو هیوادونو او پخپله د طالبانو په منځ کې د ځینو استازو؟
تاسو ولیدل چې پرون ټولې نړۍ د افغانستان د سولې پروسې نه او په ځانګړي ډول د دې مذاکراتو د بریا لپاره د یو اوربند اعلان هرکلی او حمایت وکړي، او وی ویل کې چیرې په افغانستان کې اوربند اعلان شي دا به مرسته وکړي تر څو چې دا مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. اوس موږ توقع هم دا ده چې په لومړنیو بحثونو کې موږ په همدې اړه یو تفاهم ته سره ورسیږو، چې هغه تفاهم له یوې خوا د باور فضا رامنځته کړي، له بلې خوا کوم خنډونه چې دي د هغو د حل لپاره زمینه سازي وکړي. اوربند کې اعلان شي له یوې خوا د افغانانو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو او د دواړو طرفونو اعتماد به په دې پروسه زیات شي.
افغانستان کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري، څومره خوشبیني په کار ده دغو خبرو ته، په دې خاطر چې هغه غیر رسمي خبرې تقریبا 13 میاشتې دوام وکړ دغو خبرو، یعنی دغه خبرې څه فکر کوي چې څومره خوشبیني ورته په کار ده او څومره به وکولی شي هغه توقعات پر ځای کړي چې بیلابیل لوري ورڅخه لري؟
تر اوسه چې کوم بحثونه شوي دي او پرون چې په کوم وینا کې کوم مسایل رانغښتي وو، خصوصا د ملي مصالحې دالي شورا د مشر او بیا د طرف مقابل، دا هیله مندې ډېری چې موږ به سره د جدي بحثونه ولرو، اما یو نتیجې ته سره رسیږو. او زموږ توقع همدا ده، امیدواري شته هغه برخورد چې په غیر رسمي ډول د دواړو طرفونو ترمنځ کېږي، یو برخورد رغونکی دی او برخورد ښه برخورد دی، احترام متقابل شته. موږ امیدوار یو چې دا فضا پر مذاکرات و هم سوری وغړي او د دغه سیوی ښه فضا په درلودلو سره مذاکرات مخ ته ولاړ شي تر څو یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
ډېره مننه د ملي پخلاینې عالي شورا ویاند فریدون خوزون، له تاسو مننه. کراتب نوري زما آواز اوري، نوري صاحب سره به بحث دوام ورکو. نوري صاحب، څه ویل کېږي چې نن به بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخي؟
نن هغه مهم ټکی خو دویم وو، د تخنیکی ټیم سرکار کوي، بیا به اجنډا موضوع ټاکي او سبا کېدای شي دواړه دونه مخامخ سره کړي. یو بل خبر چې زه غواړم تاسو ته وکړم، د اوس د اقل منابع ماته تاییدي چې هغه کم شپږ بندیان چې قطر ته راوړل شوي وو، دوی دلته تر نظارت لاندې ساتل کېږي، او دا دواړه منابع داسې وایي چې دوی به د نومبر تر پایه
ډېر مننه. راتب نوري، له تاسو مننه. دغه راز د مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون نه مننه چې په خپرونې کې راسره برخه واخیسته. دا موضوع به په نورو خپرونو کې بیا هم تعقیبوو. د بین الافغاني مذاکرو پرانیستونکي غونډه پرون وه، نن هم بحثونه دوام کوي. پرونی غونډې ته د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس باید په افغانستان کې اوربند ټینګ شي. عصمت سروند د اوربند پر موضوع د سیاسي مسایلو له شنونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر اوربند موافقت څومره ممکنه ده؟
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې وي او چریکي مقابل لوري جګړه کړي، همدې حالت سره مخامخ شوي. د طالبانو لپاره دا انتخاب چې اوربندو کې اسانه نه ده، او دوی به په ټینګار دا وي چې تر هغې پورې جګړې ته ادامه ورکړي، حتی که کم تر کم حالت تم راځي خو جګړیز حالت باید په خپل حال پاتې شي، تر هغې پورې چې دوی باوري اوسېږي چې نور جګړې ته اړتیا نشته، دوی نور اړ ونه اوسېږي چې د مسلحانه مبارزې څخه په استفادې خپل موخو ته د رسېدو ته اړتیا ونه لري. چې طالبانو سره چې نن د مذاکرې په میز باندې خلک کینی، نو یو دلیل دار چې دوی جګړې په میدان کې ځان په اثبات رسولی، په سیاسي اړخ خو دومره پیاوړي نه دي او نه هم سیاسي اړخ نه دوی کولای شول چې دې حد ته رسېدلي وای. دویمه خبره دا ده چې که چیرې دوی اوربند ته ځي، نو خطر د دې دی چې صفوف خطر ماتې سره مخامخ شي، د جګړه مارو هغه کوم صفونه چې دي هغه ګډوډ شي، هغه نورې اصطلاحګانې چې موږ لرو لکه اورکم، هغه باندې شاید د موافقه وسو د جګړې د غبي قیاس یا کچه راټیټه شي.
خلیل صاد ګوري، دا خبره هم کړې ده چې وای دی امریکا سره د طالبانو د موافقه په څلورو مهمو موضوعاتو کې یو هم د اوربند مسله و. دا یو طالبانو داشمنه کړې و چې اورکم بکوي یا به که اور کم نینو تر پخوا به تشدد کموي. لیکن دا اوس چې پرون خبرې پیل شوې دي، موږ خبرونو کې درلودل چې په بلخ کې دوی حملې کړې دي، په کندوز کې کړې دي، په کاپیسا کې کړې دي، په جوزجان کې کړې دي، او د بلخ چارواکي خو وایي چې تر پخوا یې تر یوې یوه نیمه هفته مخکې له سلو تر یو سلو پنځوس فیصد جګړې زیاتې کړې دي. نو په دې وخت کې چې د خبرو وخت دی، نو حداقل جنگ خو باید زیات شوی نه وای که کم شوی نه وو.
توقع همدا وه، لیکن داسې مه هیروئ په دې باندې خلیلزاد هم ټینګار کړی او نور سیاستوالو هم په دې باندې بحث کړی چې په دواړه خواوو کې داسې عناصر شته چې هغوی په دې باور دي چې باید د سولې مذاکره ونه شي، د بهیر د مذاکرې له لارې پای ته ونه رسیږي، بلکې د جګړې له لارې وروستۍ نتیجه ترلاسه شي. او دغه عناصر به بیا هم کوشش کوي چې د جګړې اور ګرمولو له لارې دا په اثبات ورسیږي، د سولې مذاکره نتیجه نه ورکوي او وخت یې ضایع کول نه دي پکار. نو یو دلیل خو دا دی. دویم، ښایي طالبان یو وار بیا پیغام لیږدوي چې که په مذاکره کې دوی سره د دوی هغه کم غوښتنې چې دي یا کم امتیازات چې دوی غواړي هغې کې دوی سره نرمښت ونه ښودل شي، نو دوی د دې توان لري چې دا ټوله پروسه ګډوډه کړي او خپل نظامي تحرک له لارې حالات داسې حد ته ورسوي چې حکومت وننګوي، نړیواله ټولنه هم ورسره وننګوي. نو دا دوه تحلیله کېدای شي.
د سیاسي مسایلو شننکی مشتاق رحیم.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربند.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د بین الافغانی مذاکرو موضوع په دې خبرونه کې بیا هم تعقیب و. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اورئ.
د افغانستان د خصوصي او عامه مشارکت تر عنوان لاندې په دوبۍ کې یو نړیواله سوداګریز ناسته پیل شو. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل د یادې ناستې په پرانیستونکي وینا کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال بهرني پانګوال وهڅول څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوموړي وویل چې د ناستې هدف دا دی چې افغانستان ته نړیوالې پانګونې راجلب شي.
په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فعلا او د سولې پر اتلو سره د عامه او خصوصي ګډې پانګونې لپاره کوم فرصتونه موجود دي.
دغه دوه ورځنۍ ناسته چې د حرکت موسسې لخوا جوړه شوې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازي او 250 سوداګرو ګډون کړی. نوموړي ویل په یاده ناسته کې د سوداګرۍ پر فرصتونو بحث کیږي. د خوست جلغوزي سګني حاصلات په 25 سلنه زیاتوالی ولري. د خوست کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شاه نورین ازادي راډیو ته وویل چې د جلغوزو د ځنګلونو ارزونه ښیي چې د جلغوزي سګني حاصلات به 3600 ټنو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. د شمیره تیر کال 15000 ټنه وه. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان، نورستان او کاپیسا ولایتونه د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جلغوزو ډیر ځنګلونه لري. چارواکي وایي یوازې د خوست او پکتیا په ولایتونو کې څه باندې 3000 کسان په دې برخه کې خپل کاروبار او د جلغوزو په راټولولو بوخت دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 3950 افغانۍ.
دولس بجه او 19 دقیقې سوې. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دغه ازمایښت تېر اونۍ وروسته له دې وځنډول سو چې د ازمایښت یو برخوال په یو ناروغۍ اخته سو. سلطان محمد سرور د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سرور صاحب، د کورونا ضد واکسین جوړولو هڅې کومې مرحلې ته رسېدلې؟
په پیل کې سلام تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین ازمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه ازمیښت وروسته له دې وځنډول سو چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه ازمیښت د استرازینیکا د درمل جوړونکو کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برتانوي چارواکو د ازمیښت د بیا پیل اجازه ورکړې. استرازینیکا کمپنۍ دا هم وایي چې دغه واکسین ازمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي. د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیښت بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر کس لپاره یا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی.
بل سرور صاحب، تاسو د ازمایښت د ځنډولو مسلې ته اشاره وکړه، دا ځنډ چا راوستلی او په دې اړه تفصیل څه دی؟
بله، استرازینیکا کمپنۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د دغه واکسین ازمیښت وروسته تر دې وځنډاوه چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغي په حق لا توضیحات ورنکړل چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري.
بل سرور صاحب، نور واکسینونه هم ستاسو چې کار ور باندې روان دی؟
د استرازینیکا دغه واکسین چې ور باندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنۍ وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کورونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیه کې هم دغه ازمیښت ترسره کیږي. د دغه واکسینونو ازمیښت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کورونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,600,000 کسانو ته رسیدلی.
ډېره مننه له سلطان محمد سرور څخه مو وردل چې په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین ازمیښت نن بیا پیلېږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دفاع وزارت وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبان لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او په 19 ولایتونو کې تازه حملې کړې دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي. افغان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله، په داسې حال کې چې سبا په قطر کې په رسمي ډول بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان حالات په جګړه کې هیڅ تاثیر نه دی اچولی. دغه وزارت مرستیال وایي فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 19 ولایتونو کې حملې کړې دي. هغه فواد وایي
هیچ کاهش د خشونت های طالبان به وجود نیامده، خشونت هایشان هنوز هم در سطح بالا ادامه داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حال دفاعی فعال به شکل خیلی قوی از خود دفاع کردن و به حملات دشمن جواب دادن.
خو ښاغلی امان، د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسي وګړو او طالبانو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه زیات معلومات ورنکړل. د طالبانو ویان د بهلا مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړي چې افغان حکومت تازه هلته پوستي جوړوي. بل خو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جوجان ولایت د منجګه کلسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ په ودانۍ حمله کړي چې مرګ ژوبله هم لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په قطر کې بین الافغاني خبرو د پیلېدو پرانیست غونډه وه چې د افغانستان د ملي مصالحې رئیس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سربیره، د یو شمیر د هیوادونو او سازمانونو استازو هم وینا وکړي. د عبدالله عبدالله په ګډون د زیاتره ویناوالو ګډون په ټینګار پر دې و چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې دی په اوربند باندې خبرې وسی. د بلخوا د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د بین الافغاني خبرو د پیر په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې د خبرو په زیان بولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي ګومان کوي چې ډېر ژر د تاوتریخوالي شدت راکم سي او یا هم بشري اوربند وسي. ټاکل شوی چې سبا د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلې سالي صاحب دغه د وروستي معلوماتو
ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره جوخت وسلولو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږۍ پر اساس باید په افغانستان کې اوربند اعلان سي. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د ځینو عامو افغانانو نظرونه
زمانوم جناغاده تخلص علی د ننګرهار اوسیدونکو ما موږ د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ چې په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د تدریج زیات خوشبيني او خوخي وته چې ان شاء الله نور په افغانستان کې جګړه پای عمومي نور به موږ په صلح کې ژوند کوو او ولي به زمونږ هیله او توقع دغه چې د دواړو اړخونو دواړو نور لپاره ډیر یو زرین چانس ته چې دغه وخت به هر وخت په لاس ناراضي او د دوی لپاره موقع ده چې دوار سره مخه مخ کینی او زړه سره تشکی چې اصلي لسته د ولې په څور انستې هر څه باید را برسېره شي چې په افغانستان کې د جنگ او جګړې د پای تر رسیدو لپاره به دواړه لوري لاس پکار شي.
زه نقیب سهار احمد اسدآباد پرونی خبرې چې کومه منګوار د لیکې منګوار زولې د خپل لید نه دا خبره کوله شم چې دا خبره ډېر هله بخون کې دي. ډاکټر عبدالله صاحب او مولا برادر صاحب چې کومه خبره وړاندې کړې کومه طرح وړاندې کړلې ډېر هله بخون کې وي. موږ امید لرو هله لرو چې سخت شرطونه یو بل ته وړاندې نه کی.
محمد خان کټوازی ما د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخاور اول بین الافغانی مذاکرات ډیره ښه نتیجه ورکړي خو چې کومه خارجي مداخله نه وي. او دوم تر هر څه د مخه باید په اوربند باندې خبرې وسی. تر هر څه مخته اوربند ضرور ده که اوربند ونسی و ورځ به د یو خوا مړی سوي هغه خوا به خواشینی بل ورځ به د بل خوا مړی سوي بل خوا به خواشینی.
ارغوانی ما د خوست نه د صلح خبرې ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبرې به بریالۍ راوځي ځکه مې د ملت غوښتنه ده ځکه د ولس غوښتنه ده. کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه به باید بریالۍ راوځي. نور د جنگ نه ستړي شوي یو دولت هم د لپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایداره صلح ولرو.
د ځینو افغانانو نظرونه مو واورېدل. اوس هم ناجیه صافی د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل ته په اشاره لیکلي دا روښانه ده چې خبرې به سخت یو پیچلې وي او ډیر وخت به ونیسي خو په ویناي مهمه ده چې خبرې دوام وکړي او پرمختګونه پکې وشي. سرمقال لیکونکي سپارښتنه کړي چې په کار د دواړه اړخونه پیل ساده او هغو ټکو وکړي چې اختلاف پکې کم دی او په ویناي د دې ترڅنګ د غوښتنو مطرح کول او منل باید یو اړخیز نه وي. په کار ده چې دواړه لوري ومني چې که یو څه لاسکوي نو یو څه به له لاسه ورکوي او همدا د خبرو او جوړجاړي ځانګړنه ده. رسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک تمه لري تر څو وړاندې پر اوربند توافق وشي او حکومت هم له وړاندې دا غوښتنه کړې ده. رسپانې لیکلي دا ښکاره ده چې طالبان به په اسانۍ اوربند ونه مني ځکه چې جګړه طالبانو ته د فشار او نورو چارواکو لپاره مهمه ده. خو که طالبان اوربند مني نو له حکومت څخه به هم غوښتنې ولري چې له هغې ډلې به دوی غواړي زرګونه نور بندیانې هم خوشې شي. دولتي ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لړۍ د ښه مدیریت او نړیوال د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی وکړي. وړاندې راغلي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید داسې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. لیکوال د سرمقالې په دوام له دې پروسې د یو شمېر هیوادونو ملاتړ ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې دلته څو خبرې مهمې دي چې باید ورته پام وشي. د سرمقال لیکونکي په باور لومړی دا چې د سولې خبرې باید ښه مدیریت شي او افغان حکومت حکومت خو او غوړه ګټه ترې پورته کړي، او دوهم څه چې ورسپانې پرې ټینګار کړی هغه دا دی چې طالبان باید د افغان ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د سولې لپاره د ښه نیت ښکاره کولو په موخه اوربند وکړي، ځکه په وینا یې دا اوربند هم د افغان ولس غوښتنه ده او هم د نړیوالې ټولنې له دې پرته نه سوله کېږي او نه هم د سولې لپاره مذاکرات پر مخ تللی شي. او هشت صبح ورسپانې د سولې پرانیست غونډې په تړاو لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې د نړیوالې ټولنې بې ساره ملاتړ و چې ترسره شو. وړاندې راغلي چې د افغانستان په تړاو د نړیوالو هیوادونو ویره دا ده چې اوسنی نظام له منځه ولاړ نه شي، نو ځکه په وینا یې چې د قطر په پرانیست غونډه کې د 13 هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو بیانیو کې د افغانستان د بشري حقونو لاسته راوړنو او جمهوریت نظام څخه ملاتړ اعلان کړ. د سرمقال لیکونکي په باور د دوهې پرانیست غونډې افغانانو ته هیلې راټوکولې او تمه لري چې دا ناستې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي.
نور بس د اونیزه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نوري.
د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یو مهمه موضوع ده. خو ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل هغه څه چې په لنډ وخت کې عملي ښکاري، د جګړې د شدت کمیدل یا یو بشري اوربند دی. په کندوز کې د نښتو پر مهال لس طالبان وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. ویاند همداراز ویل چې د طالبانو په برید کې د امنیت قمندانۍ د سیار ټولي د قمندان په ګډون 15 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو بریدونه له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلی وو، او د روسیې په 140 زونونو کې د رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان د 12 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او د ملي پارلمان یا دوما د 3 تشو سیټونو لپاره استازي غوره شي. لاند خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کې کتلای شئ. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو همدارس کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه تصویرونه، اډیوګانې او همدارز مرکه او نور مطالب په تفصیل سره وګورئ، او همدارز د افغان بی سیم په 813 شمیره له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ چې بیا موږ له اوریدونکو سره شریکو. دا د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نور بس دی. خبرېږي چې مرسلین ارسلای له کابل وړاندې کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته با ما مرسلین ارسلا خوش آمدین. مذاکرات صلح افغانستان میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان در قطر آغاز شده و در ترکیب هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان 3 زن نیز شامل است، اما در ترکیب هیئت طالبان نماینده زنان حضور ندارد. در کنار سایر مسائل مورد بحث جهت پایان جنگ و رسیدن صلح در افغانستان، حقوق زنان و حفظ آزادی ها و دستاوردهای 20 سال گذشته زنان نیز از موارد درشت مورد بحث در این مذاکرات گفته شده که در کنار زنان اشتراک کننده در کل هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بالای حفظ دستاوردها و دوام نقش آفرینی زنان در افغانستان پس از صلح تاکید میکنند. افغان میرمنی په ځنګړی توګه د هیواد په لرو پرتو او جنگی سیمو کې میشتي خزه چې د شل کلنې جګړې ناخوالی مستقیما تجربه کړي، په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په باب د خوښۍ او خوشبینۍ ترڅنګ ځینې اندېښنې او غوښتنې هم لري. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوانانو په پارلمان کې د پکتیا ولایت استازي او د خزو د فعالې اغلی ناهیدی منګل سره پر همدې خوشبینۍ او اندېښنو او غوښتنو غږیږو. بلې اغلی منګل، خبرونه ته ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. په سر کې
خو تاسو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه سره سلامونه احترامات وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. علیکم السلام. بلکې راشو د مذاکراتو پیل ته. تیر ورځ موږ د مذاکرات سولې د مذاکراتو افتتاح درلوده، ویناوې به تاسو اوریدلې وي، څونه تاسو ته هیله بښونکې دي؟
ډیر زیاته مننه. لومړی خو باید دغه ووایم چې سوله د هر افغان ارمان ده. هغه کشر دی که مشر دی که ځوان دی ځوانه ده، ټوله د هر افغان د زړه ارمان ده. نو خوشبختانه هغې ورځې سبا پرون چې و د سولې مذاکرات شروع شول، نو هغوی خبرو کیسونه وروسته پته ولګېږي چې خدای دې وکړي چې یو ښې نتیجه ګیرې او ښې پایلې ته مونږ او تاسې ورسېږو. نو واقعا لکه نور هیوادوال چې څنګه خوشبینه شوي دي او څومره یعنی امید دوی سولې ته پیدا شوی دی، نو زه هم امید لرم چې خدای دې وکړي همدغه مذاکرات همدغسې هیله بښونکي او زمونږ امیدونه زمونږ او تاسې امیدونه په اغه بدل کی یعنی رښتینی اوسی.
بلی یو خوشبینی دی چې مونږ ورته خوشبینی یو او هیله کوو چې دا مذاکرات به افغانستان کې د سولې او د جنگ د پای د سولې ټینګښت او د جنگ د پای ته رسیدو لامل شي. خو په واقعیت کې هغه څه چې تاسو واوریدل څونه عملی درته ښکاري چې مونږ وکړی شو یو واقعي سولې ته ورسیږو چې په هغه کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي؟
نو بهتره خبره خو دغه ده، زه د یو میرمنې په صفت چې هغه لاسته راوړنې چې مونږ په د څو کلونو کې کړې دي، هغه هره میرمن هر څوک غواړي چې زه د لاسه ورنه کړم. نو دوی شرعي قانون او اسلامي نظام یعنی دې سره زما خپل نظر دغه ده چې اسلام څه چې ماته جواز اسلام کې ماته د څه شي جواز راکړل شوی دی، اسلام ماته څه شی ویلي دي، دې کې زه مشکل نه لرم، ځکه چې اسلام ماته کوم شی ښودلی دی هغه هغې کې ما عزت دی، هغې کې زما پرده دی، هغې کې زما یعنی هر څه ما یعنی څومره هغه چې ووایم مونږ یعنی بریالیدونکي یعنی بریالي کېدونکي هغه چې دی مونږ ته اسلام راکړی. اسلام او شریعت قانون نه خو اول زه نشه من کړی دی، دی بل نشه من کړی دی، مونږ کله هم همدغه دی چې شرعي قانون او شرعي هغه په افغانستان کې پلی شي، نه هغه چې لکه خدای نخواسته تیرو دورو کې چې مونږ فکر وکړو میرمنو سره به زور زیاتی کېدو، دوی تعلیم ښه بنیول کېده، ان تر دې ادبي مفسدې به وهلته کول کېدلې، بس کوم باندې دغه قانون به هېڅوک ما په ان ونه مني.
ښه، په همدې مسله کې یو نظر دا دی چې هغه اسلامي نظام چې طالبان وایي او هغه اسلامي نظام چې د افغانستان جمهوریت د جمهوریت افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا البته ویل کیږي، دی کې یو څه توپیر او اختلاف دی. هغه یو تعریف د اسلامي نظام نه لري او دلته افغانستان چې کوم پلاوی تللی دوی بل تعریف لري. تاسو اشاره هم وکړه دې ته چې پخوا داسې تاوتریخوالی او د ښځو په وړاندې وه حقونه چې باید ورکړل شوي د اسلام په رڼا کې نه ورکړل شوي، نو آیا داسې کوم امیدواري شته یا تاسو تغییر وینئ د طالبانو په دریځ کې چې مونږ وکړی شو دغه لاسته راوړنې وساتو او هغه یو ګډ تعریف ته سره ورسیږو د یو اسلامي نظام؟
ډیره زیاته مننه. د لومړی چې کومې خبرې پیل شوې او کومې وروسته کېږي وروسته پته نه لګي لومړی چې کومې پیل شولې، نو زه ایما په نظر زه بیا هغه څه وایم هم په جمهوریت باندې ایما دغه هغه دی هم په ملا برادر دوی باندې چې یعنې هغه چې کېږي کله جوړ جوړی رامنځته کېږي باید دواړو لخوا یعنې یو سل شپېته د یو په بل مامني یو سل شپېته د بل په بل مامني هغه څه چې یعنې هغې کې لکه کوم ملي ارزښتونه دي او هر هغه چې خوندي دې ته د هم طالب ورور غاړه کې دي هم د دولت کې دي، نو زما نظر همدغه دی چې لکه د دواړو خواوو دي یو بل یعنی یو دی هم ځان د سولې اتل وښیي بل دی هم ځان د سولې اتل وښیي، نه دغه چې ولسمشر ووایي چې د سولې اتل دی باید زه ووسم او ملا برادر دی ووایي چې د سولې اتل دی زه ووسم. نو زما سلام همدغه دی د دوی څه هم چې نور اتلولۍ نه به خیر دی څه نه څه تېر شو یو بل ته به وګورو تر څو یو ښې موافقې ته ورسېږو، یعنې همیشه لپاره یو نمایشي نه بلکې یو
بلی د پلاوی په تک کې ځینې نیوکې شته د ښځو ونډې په اړه ویل کېږي چې تعداد یې کم دی د افغانستان د پلاوی د جمهوري د افغانستان جمهوري اسلامي افغانستان پلاوی ته ترکیب ته په کتو تاسو څونه راضي یاستئ او هغه کسان چې تللي څونه هیله من یاست چې هغوی به وکړی شي د ښځو له حقونو دفاع وکړي ځکه حداقل دوی د ښځو په استازیتوب ته تللي دي؟
متاسفانه مونږ هیواد کې هیواد به ووایم څومره چې لازمه دی هغومره مېرمنو ته حق حقوق نه دی ورکړل شوی، خو بیا خوشبختانه زه به دغه هم ووایم چې لکه پخوا نه اوس ډېر یعنې تغیرات راغلي دي ډېر زیات، یعنې که چېرې مونږ دغه وایو چې بیخي مونږ ته حقوق نه دی راکړل شوی نو نن به ما خویندې په سولې مذاکراتو کې نه وي، نو ما انشاءالله هغوی څوک چې په دې سولې مذاکراتو کې دي خدای دې وکړي چې هغوی یو ښه لاسته راوړنه ولري یو ښه دفاع وکولی شي او مونږ ښه استازولي وکولی شي.
دقیقا بلی، هغوی یو د هغوی یو استدلال دا دی چې دوی د افغانستان د خلکو په استازیتوب هلته تللي، آیا مخکې له دې نه چې دوی مذاکرات ته لاړ شي کله هم له تاسو نه داسې غوښتنه شوې چې تاسو خپل نظر او پیشنهادات د دوی سره شریک کړئ؟
بله ول ما ته په خپل هم دې کې ویلي شوي دي چې سولې خبرو کې ته باید مونږ سره اوسې، خو دلته باید هغه څوک لاړ شي هغه څوک برخه واخلي چې د عمر له لحاظه د تجربې له لحاظه د هر څه له یعنې هغه څوک چې هغه هلته تللي دي د هغوی مخالف مونږ نه یستو، یعنې هغه هم فکره خلک دي، یعنې هغوی کې هم داسې نه دي چې ټولې مونږ فکر خلک دي، یعنې هر څوک ځان ته خپل یو نظر لري، کېدای شي زه اوس یو مېرمن یم زه یو رقم نظر ولرم یو بله مېرمن دې راشي هغه دې بل رقم نظر ولري، نو هغوی کې هم همدغسې خلک شته چې نیم مونږ نظر خاوندان دي او نیم هم دې بل نظر.
ستاسو غوښتنې څه وي د سولې برخه کې کله چې تاسو وړاندیز کوو د سولې مذاکراتو ته؟ البته د پلاوي ته تاسو پیشنهادات درلودل ځکه تاسو یو سیمه کې اوسېږي چې هلته عملان جګړه تاسو په خپل لیدلې ده، کورنۍ غړي ستاسو ګاونډ کې چې کسان اوسېږي شاید د دې نه ډېر متاثره شوي وي، غوښتنې مې څه وي لویې غوښتنې چې په د سولې په مذاکراتو کې باید هغه مطرح شي؟
ډېره زیاته مننه. ستونزې او مشکلات خو ډېر شته دي، خصوصا د سولې برخې کې به درته ووایم چې مونږ د پکتیا مېرمنې یعنې د هر ولایت د هر ولسوالۍ د هرې کاري د هرې ناحیې خلک یعنې د نارینه وو په نسبت چې دي مېرمنې زیاتې ځورېدلې دي. زه به د خپل ولایت په اړه درته ووایم چې په پکتیا کې مېرمنو ډېر زیات درد لیدلی، ډېرې زیاتې ځورېدلې دي، یو کورنۍ د درې یو څلور غړي د لاسه ورکوي، هغه بېچارهګۍ مجبوریږي په سړک راوځي او خیرات ټولوي، یعنې مجبوریږي یو بل کور کې کار کوي، یعنې ډېر په مشکلو مشکلات ستونزه چې دی یو مېرمنې ګوري. نو موږ په دې یعنی سوله محکمه خبر کول چې به هر افغان ارمانده یعنی مېرمنې په پکتیا کې تا ته بهتره معلومه ده او پکتیا اوسیدونکو ته معلومه ده یعنی په میلیون میلیون یو مېرمن له کوره نه وځي هغې ورځې به تاسې لیدلي وي تقریباً دوه هفتې وړاندې یو لریون د مېرمنو د سولې په اړه ترسره شو چې جنګ نور بس دی دغسې شعارې ورکول همې له طالبانو ورونو غوښتل همې له دولت نه غوښتل چې تاسې راشئ مذاکرات د سولې مذاکرات شروع کړي او یو ښه نتیجه موږ ته په لاس راکړي نو مطلب مې دغه دی چې مېرمنې د دوی غوښتنې څه شی دي د دوی د پکتیاوالو مېرمنې غوښتنې همدغه دي چې هغه لاسته راوړنې چې دوی کړي دي په تېرو کلونو کې دوی باید هغه له لاسه ورنه کړي یو چا تحصیل کړی ده هغه باید خپل تحصیل نه استفاده وکړي یو څوک چې دی ډاکټره دی باید خپل شفخانې کې کار وکړي یو څوک چې دی اداري بخش کې خپلې زده کړې سرته رسولي کمپیوټر ساینس کې هغه باید خپل همداسې راغله هماغه لکه تېرو کلونو کې تېرو دورو کې چې دوی سره څه کېدل باید هغه ونه شي او نور مېرمنې همدغه غواړي چې سوله وشي سوله د هر افغان ارمان دی دوی نور د دردونو د تکلیفونو توان نه لري دوی نشي کولی چې د کورنۍ کوم هغه څه چې نارینهو د لاسه کېږي هغه دوی وکړي یعنی دوی هم د کورنۍ د مېرمنې دنده اجرا کوي هم د نارینه اجرا کوي خصوصا یو مېرمن به زه درته وښیم چې هغه کونډه ده هغه فرضاً کور کې ماشومان روزل دي ماشومان دي او بیرون یو چا کور کې کار کول یا خیرات ټولول نه دلته دي اولادونه بیا به سرنوشت دي هغه یو پلار ته ضرورت لري چې ته بیرون لاړ مکتب ته لاړې او درس دي وویل یعنی یو مېرمن نه شي کولی نو موږ هیله همدغه ده په دواړو خواوو باندې بیا هم دغه غږ کوو چې تاسې راشئ یو رښتینی سوله موږ هېواد ته راوړئ یو رښتینې پایلې ته تاسې ورسیږئ د پردو خبرو تېر شئ د پردو په خبرو نور مه غولېږئ د سوله باید نمایشي ونه اوسي خدای نخواسته خدای نخواسته اسې نومې سولې شي او نور د سولې یعنی د کوم حالت چې اوس دی یعنی ډېر مېرمنې همدغه اندېښنه لري چې د حالت یې تر دې بدتره شي
اغلی منګل تاسو به تر ګرځم زه د خبرونې شمیرې له اوریدونکو سره شریکوم دوی کولای شي له دې شمیرو څخه په استفاده له خبرونې سره اړیکه ونیسي او خپل پوښتنې مطرح کړي بلی شنوندای عزیز موضوعی هفته برنامه شکست سکوت در رابطه با آغاز مذاکرات صلح در قطر صحبت میکنیم و ای که نقش زنان در این مذاکرات و دستاوردها و موضوعات در رابطه با زنان که در این مذاکرات بحث میشه مسائل مورد بحث ماست شما میتونین با استفاده از شمارهای تماس با ما به تماس شوین و سوالات هم را از مهمان برنامه مطرح کنین مهمان برنامه ما ناهید منگل است ناهید منگل عضو جوانان ولایت پکتیا در پارلمان جوانان بله شماره تماس است 0799-20-35-40 شماره بعدی است 0782-27-55 بله دخبرون شمیری دادی تسکولشی لده چخ پستفاده لموک سر عالی کونی سی 0899-40-15-40 بله شمیره ده 0902-25-55 بله یک شنونده داریم میشنیم کی هستن و از کجا تماس گرفتن بله سلام علیکم
بله مرسلین سلام
بله
غوری سلام علیکم
بله قری صاحب سلام بخیر غلی خبرون ته میره بنی بله
بله سلام علیکم تاسو وړاندې کوم استاد در رادیو ټول کار کوم کاوله دوم کو تاسو ملمنی ته سلام علیکم
سلام ډیر خیر غلاس مننه
سلام زما ټلیفون دې لاند خبر تاسو کوم خوشالي زې دې چې پرون افغانان خپل شي اصل تعرفه یې سي او خلک د یوسف دواره هم دي چې په تمن خپل افغانستان راشي دا نظر هم دی چې دا دواره متخصصین لري چې سره کوي باید یو د بل تحمل سره وکړي او سره سره وکړي دا سره باندې کار واخی او در چې تیرې جدي خبرې په مخ کې دي دا سره راتګ به افغانستان هم نه ولې د خلکو ډېرې وینې سره پرې کړي ډېر قسمتونه سره لري خو بیا هم چې د ملت مناط په نظر کې ونیول شي ان شاء الله سوله به راشي خصوصا په دې کې ډېر لکه مسائل د ازادي د بیان او مسائل د مواد مخدرو مسائل د حقوق او حقوقي بشر مسائل د فزو د حقوق یا نور د شي مسائل ان شاء الله د شي مسائل او د خبرو هل کېدل شي که سړی د افغانستان اعتماد او وګوري وکوند ته وګوري نو شنو نور د افغان په لاس د افغان وینه پینې شي او د سولې کچیر سړی فلحال که یو سړی امتیاز د سولې قرباني کړي نو ان شاء الله تعالی سوله راتلی شي.
بله قری صاحب پوښتنه مطرح کړئ. بله
ستاسو مېلمنې څخه پوښتنه دا ده اگر چې ډېر پېچلي مسایل په باره کښې پوښتنه مې دا ده چې هغه سړي ستاسو په نمایندګۍ هغه به څومره صلاحیت ولري چې دوی ستاسو نمایندګي وکړای شي؟ دا یو. او بل دا تاسو ښځې څومره خپل چا مانګ لري؟ تاسو خپل حقوق غواړي او ستاسو حقوق ستاسو حق د اسلام چې اسلام در کړي دي دا تاسو ښځې چې خپل په مابین کې څومره مانګې سره لري چې دا هغه ښځې چې تللي دي ستاسو نمایندګي وکړي.
ډېره مننه قاري صاحب ډېره مننه. بلې بل اورېدونکی اخلو څوک دي لکم څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم. بلې ساده مې رمش نوین. بلې بلې متاسفانه اینو نمیشنم صدای ما را. شماری بلی شنونده بعدی را میشنویم که هستن. سلام علیکم. علیکم السلام. بلی دیر خیر اغلاست میره بانی میره بانی اوکی من نظرم دیر لندو ای پختنم مطرح کی
نو ما نظر موجه ده خود باره که دی خزو دی حقوق و باره که تاس کرده.
بله 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 میره بانی ده پسولی مذاکرات که دی خزو حقوق. بله
بلکل دی خزو حقوق سیدی کم شرح حقوق سی قرآن کریم ورکره دی اللہ تعالی قرآن که ورکره دی حقا حقوق سیدی بلکل کافی دی ذکر الله تعالی د ټول ولس د مطابق د هر چا د ژوند مطابق قانون ده. او بل دا ده چې کوم قوانین چې غربیانو ورته انتخاب کړي دي کوم حقوق چې هغو کړي دي هغه بالکل دروغ دی. دروغ باندې دا ادعا کوي چې موږ د ښځو حقوق ورکړي دي بلکې دوی د ښځو حقوق دا و چې دوی به ژوندۍ ښخولې دا دې ښځو ته د ژوند حق ور کړی ده هغه قرآن ور کړی ده طالبانو دا خواخیسته چې دوی دلته راځي او په مذاکراتو کښې طالبانو ته ورکړي چې هغه قرآن ور کړي هغه شریعت ور کړې ده نه هغه غونډه نه هغه قانون چې
هغه ستاسو نظر هم واورېده که پوښتنه هم لنډه مطرح کړي.
بس
بله نظر نمو دیره ماننه جواندی اوسی. بله بله اغلی منگل که ده قاری سای پختن تلومره راشو اغوی استاسو مخیم منگ خبره وکړه خود تاسو دوی ده حیات ده البته ده خزو ده استاز و ده صلاحیت پاده پختنه وکړه چې دوی چونه صلاحیت لری چې استاسو پنو مایندگی حال تا خبری وکی او تصمیم بنیسی او دا بل چې همغږي څونه ده ستاسو تر منځ البته د افغانو میرمنو تر منځ او د ستاسو په نمایندګۍ چې څوک قطر ته تللی دي؟
ډېره زیاته مننه قاري صاحب ته سلامونه او نیکې سري وایم او د ده پوښتنې په ځواب کښې به ورته ووایم د میرمنو تر منځ همهنګي شته ده وجود لري لکه مخکې چې ما خبرو کښې وویلې چې یعنی یو اول ځوانان همدې سولې مذاکراتو کښې یعنې په نارینهو کښې چې څوک ګډون کوي هغوی هم مافعان ټول د یو فکر خلک نه دي. اوس فرضاً زه وایم که ما ته طالب ورور ووایي چې منګل صاحب ته خپل تحصیل وکړه پوهنتون ووایه خو خیر ته صنف ته د نارینه ونه جلا اوسي زه هېڅ مشکل نه لرم باید خوشحاله شم او ما ته ووایي چې ته هغه وکړه خپلې وظیفې ته لاړ شم اسلامي ایجاب کې یعنې دې سره زه مشکل نه لرم اما یعنې دې کښې ما در ته وویلې چې مختلف نظرونه شته دي کېدای شي دما خبرې ځینې مېرمنو خوښې ونه اوسي هغوی ځای کښې هغسې هغه بیا هغسې لکه د تېر ورور چې په خبرو کښې وویلې هغه یو آزاد فکر او هغه ولري ان شاء الله مترمن تر خپل حد پورې هم هنګی شته د وجودم لري. لکه څنګه چې دغه خبري اول چې د سو یعنی ډېر د خوشبختۍ خبره ده، یعنی ډېر زو د خوشاله احساس کوم چې د سولې مذاکرات پیل شول، نو ان شاء الله یو لاس نه تک نه خيږي چې لګ مرمن یو ځانو باندې یو چې شی ومني، لګ وسلوال ومني او لګ هم دولت ومني، ان شاء الله موږ او تاسو یو خینه.
بله، تاسو د انعطاف غوښتنه کوي، یعنی چې دواړه خوونه انعطاف وشي، مېرمنې په ټوله کې دې ته آماده دي؟ تاسو هم اشاره وکړه ځینې اختلافات شته، ځینې شاید یو په یوه کچه ازادي غواړي، ځینې نورې په بله کچه ازادي او حقوق غواړي. په دې برخه کې څونه د انعطاف امکان شته چې دې خوونه انعطاف وښودل شي؟ ځکه په پلاوي باندې کې فشار راشي، له یو خوونه مثلا تاسو انعطاف کوي، بلې خوونه بیا بله ډله د ښځو د حقونو فعالانې چې دي هغوی انعطاف ته آماده نه دي، هغوی یو بل البته موضوع ته د ازادۍ په سترګه ګوري. په دې کې بیا که په پلاوي باندې فشار راځي او توافقات ته دوی سره زر نه رسیږي، دا څونه امکان شته چې خبرې له مشکل سره مخ کړي؟
انشاءالله هغې ته به نه رسیږي، یعنی د مېرمنو لخوا به انشاءالله چې د سولې مذاکرات به که یعنی ډېر اغم راشي، زه پوره پوره باور لرم چې مېرمنې څه نه څه تېرېږي. هغه څه چې ما ته شریعت او اسلام قانون را کړي دي، هغه کې زما په اند یعنی ما نظر همدغه څه دی که نه، مخکې وویل چې نظرونه مختلف دي. ما ته چې اسلام شریعت او کیسه را کړل شوي دي، که هغه ما ته را کړل شي بالخصوص زه قناعت کولی شم. او که ځینې بیا لکه تاسو چې وویلې چې هغوی حجاب او دغه هغه نه قبلوي، خیر دی، هغوی دي دام سخت کار ده، چې سحر نه د دې نقاب کړی تر ماښامه پورې، که نه تر مازدیګره پورې په دفتر کې کار کوي، دا مشکل ده نه کېږي. اما هغه سې خو کولی شي که نه چې یو لباس د دې اسلامي چوکاټ سره واوسي، خیر دی که په اسلام کې مخ نه دی هغه، یعنی اسلام کې ما ته نه دي ویل شوي چې ته د نهید مخ پټ کې، نه ما ته ویلي چې ته د ویښته پټ کوو مشکل نشته دی. نو انشاءالله موږ طرف دغه خبره خرابېدو طرف نه راځي، موږ په خپل منځو کې انشاءالله سره جوړېدلی.
بله، مننه. زموږ هم بل اورېدونکي چې له لوګر ولایت څخه اړیکه نیولې وه، دوی په دې ټینګار درلود، البته ډېر کله ډېر اورېدونکو نظر به هم دا وي چې موږ سره په خپرونه کې اړیکې نیسي. او یو مسله چې هلته د طالبانو پلاوی هم مطرح کړي، دوی یو شی د غربي حقوق بولی، البته دوی وایي چې ښځو ته هغوی داسې حقوق واړي، غربي حقوق. خو دلته که ما تاسو وګورو، تاسو پکتیا ولایت کې اوسېږئ، ښوونځي ته تګ د نجونو یو د یو ټولنې ضرورت دی، او دا ټولې ټولنې دې ته ضرورت لري. نو په پکتیا کې ما تاسو شاید یاست چې ډېر ښوونځي تړلي دي، نجونې ډېر ولسوالۍ کې ښوونځي ته نه ځي. آیا دا صلاحیت، دا غوښتنه او دا حق یو یو د هر چا حق دی که حقین دا هغه غربي مسله ده چې وایي دا غربي حقوق دی چې هغوی غواړي؟
نه خیر، ارسلان صاحب محترم، دغه څه ده چې په قرآن مجید کې خپله راغلي دي چې علم په نارینه او ښځینه او باندې فرض ده. که چیرې فرضونه موږ منکر شو، یعنی کفري هغه ته وړو، که نه که چیرې دوی ما ته ووایي چې ته تعلیم مه کوه، علم مه کوه، یعنی دا ما باندې د فرض په بند، لکه څنګه چې ما باندې لمونځ فرض ده، همدغه سې ما باندې تعلیم فرض ده. نو پکتیا کې که فکر وشي، پکتیا کې زه خپله خویندې ګورم چې په ډلو ډلو په لسګونو لسګونو مکتبونو ته ځي، هغه په اسلامي حجاب کې د اسلام شریعت قانون سره سم دي. او که چیرې دغه ته غربي ډیموکراسي وویل شي او غربي دغه د دې خبرې، زه سلفیت خلاف یم، یعنی دا ما ته قبول د منظور نه ده. که ما ته څوک ووایي چې ته مکتب ته چې ځې، دا ته غربي قانون دلته پلی کوي، غربي ډیموکراسي، دغه ځواب ما ورته منفي وي.
بلې، دقیقا که موږ د طالبانو رژیم ته وګورو، هغه وخت چې دلته نه ښوونځي و نه نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکول کېده، اوس که مقایسه کوي، آیا داسې یو وضعیت رامنځته کولی شي چې دوی په دې قناعت وکړي؟ ځکه ډېرې مېرمنې اوس د نارینهو تر څنګ کار کوي، او د ټولنې ډېرې ستونزې هم حل کوي دوی، هغه ستونزې چې شاید نارینه ونه شو کولی، او خوندې به هغې حقونو ته او هغې البته خدماتو ته د لاسرسي لپاره له ډېرو ستونزو سره مخ کېدل. وضعیت څونه کولی شي تاثیر وکړي د دوی په اذهانو باندې؟
داسې ده وي د ټولنې نیمه برخه ښځینه او تشکیل کړي، که چېرې د نیمه برخه فشرفتونه کې ټولنه بو امرستي فلج پاتې شي لکه تیرو خبرو کې ما ویلي چې موږ هغه لاسته راوړنې چې پرې څومره کلونو کړي باید لاسته ورنکړو. ما هدف همدغه و لکه تیرو وختونو کې ما مکتب نه درلودلو، مکتب ته چا نه پرېښوده، ته کتاب ما نه پېژندلو او مکتب دروازه ما نه ولیدلې. نو اوس شکر الحمدلله موږ زیاتې لاسته راوړنې لرو، په هر ځای کې په هر پوهنتونونه شته دي او مکتبونه شته دي. اندر دي چې کلیو کې هغه ناامنه سیمې چې په هغوی کې ځینې دغسې سیمې شته دي چې هېڅ هغوی هغه ځای کې دولت حکومت قرار نه لري، اما موږ سوادي موزي او دغه هغه هلته شروع کړي دي. نو زما هدف دغه ده چې د دغو مېرمنو لکه تاسو په خپلو خبرو کې وویل د دوی دې ارزښتونو ته باید په درنه سترګه وکتل شي. او که زه اوس ګورم، یعنی زما زه خپل اټکل کوم، زما په اند یعنی اوس وسلوال هم ما په فکر د مخ کې غونډې به نه اوسي چې دوی هغسې وشي چې دوی بېرته مونږ زموږ لاسته راوړنې اخلي او مونږ بېرته په کورونو کې نه وي، مونږ بېرته هغه بحران حالت ته رسېږي لکه څنګه چې مخکې وو. نو یو خواهش مې هم همدغه ده، د مېرمنو غوښتنه هم همدغه ده.
بله بله اغلی ناهید منګل، خبرونه وخت تمام دی، لته څخه ډیر مننه چې په خبرونه کې موږ سره غډون وکړ.
ډیر
مننه. بله شنونده ای عزیز رادیو زدی بود، برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.